وخت مازیګر څلور بجې دي. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هوډ سیفی هم خپل همکارانو سره ستډیو ته راغلی یم او د ازادۍ رادیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. خبرونه کې د درنو واورو له امله، وروختونو له امله د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د زیانونو په اړه اوري. په تیره د سالنګ د پیښې په باب وروستي معلومات درکو چې ویل کېږي له یو سل او یو څخه د مړو شمیر اوښتی دی. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه. لومړی د افغانستان ارمند خبرونه اوري چې اجمل تورمانی وړاندې کوي.
په سالنګونو کې د واورې د خویدو له امله د مړو شمیر له یو سلاویا تنو څخه وخت دی. سل کسه وسلوال مخالفین د سولې او پخلاینې له پروګرام سره یو ځای شول. او په بهرنیو خبرونو کې واورې چې د ایران د استیناف محکمې د یو ایرانی ول اصل امریکایي عالم د بند موده کمه کړې ده. بشپړ خبرونه واورې. په سالنګونو کې د واورې د خویدو له امله د مړو شمیر له یو سلاویا او څخه وخت دی. له سیمې څخه د ازادۍ راډیو د خبریال د خبر له مخې د نورو مړو او ټپیانو د راستل لپاره هم هڅې روانې دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي په دغه پیښه کې د ټپیانو شمیر له سلګونو اوخت دی. احساس ځواکونو د وی خبر پاڼې په خبرولو سره یوازې د هغو ټپیانو شمیر چې په څرخی الوتکو کې په باګرام کې د دوی روغتون ته لیږدول شوي دي 250 کسه خودلې دي. سل کسه وسلوال مخالفین د سولې او پخلاینې له پروګرام سره یو ځای شول. په کابل کې د سولې د ټینګښت کمیسیون د رسنیو او فرهنګي چارو مسول خواجه محمد نعیم صدیق ازادۍ رادیو ته وویل چې د سولې او پخلاینې له پروسې سره یو ځای شوي مخالفین د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه دي. د خاغلی صدیق وینا د دوی وسلې به ډیر ژر د دایاک پروګرام ته وسپارل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې افغان بندیان له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته انتقال او دوسیې همدلته وڅیړل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي احمد ظاهر فقیری ازادۍ رادیو ته وویل چې تر اوسه پورې له تاجکستان څخه 250 افغان بندیان افغانستان ته راستول شوي دي. راپورونه وایي چې په سلګونه افغانان په بهرنیو هیوادونو کې په ځانګړي ډول د ګاونډیو هیوادونو په زندانونو کې بندیان دي. افغان دولت دغه شان په دغه هیواد کې هم د بهرنیو زندانونو د تړلو پریکړه کړې ده. او د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې مبارزې وزارت وایي چې د کوکنارو په کار کې د تیر کال په پرتله زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان مخدره موادو پر وړاندې مبارزې وزیر زرار احمد مقبل چې نن یې په کابل کې د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر لاسته سره یو ځای یوې خبري غونډې ته خبرې کولې. د کوکنارو د کار د زیاتوالي لاملونه یې ناامنۍ او د بزګرانو ژوند ته نه پاملرنه وګڼل. ښاغلي مقبل وویل چې تر نوي کال پورې به 25 ولایتونه د کوکنارو له کار څخه پاک شي. دغه شان په افغانستان کې د مخدره موادو او مونو په وړاندې ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر استازي جان لوک وویل دوی په پام کې لري چې بزګرانو ته په مرستې سره په قانوني توګه د کوکنارو د کار مخه ونیسي. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې ملګرو ملتونو د مبارزې له دفتر څخه په بینې خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې نن سبا د افغانستان په یو سلو او تیا ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی دی. او په کابل کې د صرافان د ټولنې راپور له مخې نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې د شان بدلیږي. یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ او 45 پوله، یو ایرو 15 افغانۍ او 30 پوله، یو سترلینګ پاوند 44 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومان 45 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 542 افغانۍ. د کورنیو خبرونو په دوام بهرنی خبرونه واوري چې جان آقا الکوزي وړاندې کوي.
راپورونه وایي د ایران د استیناف یوې محکمې د هغه ایرانی ټبری امریکایي عالم د بند موده کمه کړې چې د تیر کال جمهوري ریاست انتخاباتي شخړو وروسته نیول شوی و. د ایران نیمه دولتي خبری آژانس فارس د مدافع وکیل هوشنگ ازهری لخلی وایي د استیناف محکمې کیهان تاجبخش په 15 کاله بند محکوم کړی دی. ایرانی چارواکو تاجبخش د جاسوسۍ په تور نیولی او دولتي خبری رسنیو ویلي و نوموړی له 12 کلونو څخه په زیات بند محکوم شوی دی. تاجبخش د هغو زرګونو کسانو په ډله کې دی چې د تیر جون میاشت کې د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته شخړو کې نیول شوی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په څو راتلونکو اونیو کې په ایران باندې د نوو بندیزونو لګولو وړاندې وینا کړې ده. جمهور رئیس اوباما وایي نړیواله ټولنه د ایران د ناوړه چلند په وړاندې متحده شوې ده. د امریکا جمهور رئیس دغه راز ویلي دا چې ایران په بهر کې د یورانیمو د غني کولو په اړه د ملګرو ملتونو پلان رد کړ، دا د دې معنی لري چې تهران د وسلو د ترلاسه کولو په لور حرکت کوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وروسته له هغې دا څرګندونې وکړې چې د ایران دولتي خبري رسنۍ وویل دوی د طبي څېړنو په مقصد د یوې هستوي بټۍ د سونګ موادو د برابرولو لپاره د یورانیمو وصولو کې شل غنی کول پیل کړی دی. د چین سترې محکمې له قاضیانو څخه غوښتي چې د سختو او جدي جرمونو مجرمانو ته د اعدام سزا محدوده کړي. د سینخوا خبري اژانس وایي سترې محکمې یوه لارښوونه خپره کړې او قاضیانو ته یې ویلي چې د کافي او با اعتبار شواهدو په صورت کې دې د مرګ یا اعدام د سزا حکم صادروي. په چین کې د درغلیو، رشوت اخیستنې او نشه یي موادو په شمول د شپېتو جرمونو لپاره د مرګ سزا تعین شوې ده. د نړیوالې عمومي بخښنې سازمان یا امنسټي انټرنیشنل وایي په 2018 میلادي کال کې په نړۍ کې 2400 اعدامونه ثبت شوي چې په دې کې 1100 په چین کې شوي دي. د انګلستان د استیناف محکمې هغه حکم تایید کړ چې وایي حکومت باید په ګوانتانامو کې د یو انګلیس تبا د شکنجه کېدو په اړه پټ استخباراتي معلومات په ډاګه کړي. ایتوپیایي تبره بنیام محمد چې د انګلستان تبا ده او په 2002 میلادي کال کې په پاکستان کې نیول شوی و وایي چې په پاکستان او مراکش کې د امریکایي چارواکو په امر او هدایت شکنجه او وروسته ګوانتانامو ته استول شوی و. نوموړی تیر کال له کوم جرم پرته له زندان څخه آزاد شو. بنیام محمد دغه راز وایي د اوو کلونو بند په مودې کې د ده په شکنجه کېدو باندې انګلیس چارواکي خبر ول. د تېر اکتوبر میاشت کې د انګلستان یوې محکمې حکم صادر کړی و چې چارواکي دې له نوموړي سره د امریکایانو د چلند پټ اسناد په ډاګه کړي، خو د بهرنیو چارو وزارت د محکمې په حکم د استناف غوښتنه کړې وه او وایي دا کار ملي امنیت ته زیان رسوي. د هغه سړي محاکمه نن پیل شوه چې د اندونیزیا د مرکز جاګارتا په دوو هوټلونو کې د تیر کال بمي حملو کې په مرستې تورن دی. د 2009 میلادي کال جولای د میاشتې بمي حملو کې لږ تر لږه اووه کسان مړه او له 500 زیات ټپیان شوي ول. دا مشکوک سړی امیر عبدالله نومیږي او که مجرم وپېژندل شي نو په اعدام به محکوم شي. عبدالله د اسلامي ډلې د مشر نورالدین محمد تاب موټر چلوونکی و. تاب په اندونیزیا کې د یو لړ وژونکو حملو په ترسره کولو تورن و. چارواکو ویلي د عبدالله له نیول کېدو څخه یوه میاشت وروسته پولیسو نورالدین او د هغه څو تنه ملګري د جاګارتا په مرکزي برخه کې د یو یرغل په مهال ووژل. نن په یونان کې د کارګرو د اتحادیو د 40 ساعته احتساب له وجې د دې هیواد د الوتکو الوتنې او حکومتي خدمتونه په ټپه درېدلي. د کارګرانو اتحادیو د حکومت لخوا د معاشونو د نه زیاتېدو د پرېکړې په ضد احتساب کړی. حکومت وایي د معاشونو زیاتول یې ځکه بند کړي چې د بودیجې کسر راکم کړي. د یونان په حکومت باندې فشارونه زیات شوي چې خپل د بودیجې کسر چې په کال کې په سلو کې 1400 ته رسېدلی کم کړي. دا هیواد په سلګونو میلیونه ایرو پوروړی دی او اروپایي اتحادیه اندېښنه لري چې د دې هیواد مالي ستونزې ممکن په نورو غړو هیواد نو هم اغیز وکړي. د یونان حکومت په پرله پسې ډول د خلکو د حوصلې غږ کړی، خو بیا هم د ملکي مامورینو او د هوایي چلند کارکوونکو نن اعتصاب وکړ. د خصوصي سکتور کارکوونکو ویلي دوی به د فبروري په 24 اعتصاب وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتو ختیځ ساحل له یوې اونۍ څخه په کمې مودې کې د دوهم ځل لپاره د واورو او ژمي له سخت توپان سره مخامخ کیږي. په واشنګټن ډي سي او نیویارک کې 1.5 سانتي متره واوره وریږي. نن به د درېمې پرله پسې ورځې لپاره په واشنګټن کې حکومتي دفترونه تړلي وي. د امریکا په مرکز او نورو برخو کې د شنبې او یکشنبې د ورځو د سختو واورو پاکول لا هم دوام لري. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
څلور بجې او اته دقیقې دي. تاسو ازادي راډیو اورئ. د رواني خبرونه په سر کې په سالنګ کې د برخوش له عمله د مشو کسانو او د شغورنې د عملیاتو په اړه ورې چې روسي راپورونه وایي له 100 او یا تنو څخه د مروش میره او ختله. په فرا کې مو د سختو رښتونو له عمله د خلکو لستونزو خبرو. د افغانستان حکومتي چارواکي د سولې د جرګې د سولې د عالي شورا او د کابل د کانفرنس جوړولو لپاره د تیاریو خبر ورکوي. د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د امریکا د ملي امنیت له مشاور جیمز جون سره مفصله مرکه در تخبرو چې د ازادي راډیو سره په اختصاصي توګه کړی ده او همداشان د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو. د خبرونې پیل به سالنګ څخه وکړو چې دا درې مورز ده چې د سخت برق وړ مورز البته د سختو برف کوچونو له امله د سالنګ په لویه لاره په لسګونو موټرونه واورو لاندې کړل او پکې مسافر یې ډیر مسافر پکې مړه شول او یا هم ټپیان شوي دي. که څه هم د ژغورنې عملیات دوام لري او مسؤلین وایي چې ډیر کسان را ایستلې دي، خو بیا هم داسې خلک شته چې لا هم په واورو کې بند پاتې دي. ساعت مخکې د ازادي راډیو خبریال راته وویل چې تر یو سل او یو ډیر کسان د ډیرو کسانو مړي را ایستل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش د اوس بیا را سره په ټلیفون کې دی له سالنګ څخه. حنایش صاحب، د وروستي معلومات کړه کې چې تر اوسه د په دغه یو دوه ساعت مخکې چې تاسو خبرې وکړې دغې نه وروسته څومره نور کسان را ایستل شوي دي او د ژغورنې عملیات څنګه روان دي؟
د قربانیانو شمیر ویل شوی دی چې روب مخ په زیاتېدو ده، خو مګر د معین او مشخص ارقام تر اوسه معلوم نه ده. چې لکه چې مخکې یو سلو اویا تنه حدودا یو سلو اویا تنه وژل شوي کسان اجسادونه په شکل روغتونونو کې انتقال شوي ده، خو د ټپیانو همدا ارقام هم ویل شوي دي چې مخ په زیاتېدو ده، خو مګر دقیق ارقام چې مسؤولین او چارواکو وایي هماغه یو سلو پنځوس نه نږدې دی. خو څه شی چې ډېره مهم دی هغه دی چې د عملیاتو په ترڅ کې د انتقالولو د ټپیانو ټولو په روغتونونو کې چې د صحي خدمات د پروان ولایت، د پنجشیر او د بغلان سیمه کې ډېره برخه اخیستې ده او سعی کوي چې د ټپیانو او جسدونه په شفاخانو کې انتقال وکړي. ویل شوي دی چې په شفاخانو کې خاصتا د پروان شفاخانه، د مرکزي ولایت شفاخانه چاریکار کې ډېره زیات دی او جسدونه هم ډېره زیات شمېر انتقال شوي ده. خو ډېره پکې لیدلی شي چې ډېر یو تراجید وضعیت دی.
دا تاسو خو په سیمه کې یې اوس څومره ساحه نوره پاتې ده چې په هغې کې د ژغورنې عملیات باید وشي او دغه مسافران د موټرونو نه چې یا ژوندي دي او یا ټپیان دي او یا مړه دي را وایستلی شي؟
زه د سورالعبلي سفري چې د قواعدنامې د افغانستان د قواعدنامې وزارت سرپرست دی یو مرکه درلوده، هغه وویل چې ډېره سعیه کوي، تلاش کوي د دولت مقامات چې بلند رتبه مقامات هم تلاش لري او هغوی اندېښنه لري باید ډېر په ژر توګه باید لاره بنده نه شي، ځکه چې عملیات هم باید په صحیح توګه روانه شي او شهره هم باید د بند خلاص شي. هغو داسې وویل، خو مګر اوس پته نه ده چې د کار څنګه دغې عملیات نتایج څنګه دي، ځکه چې ټولو ځواکونو او بشري نیرو او تخنیکي امکاناتو ټولو په دې د وژغورلو عملیات او د انتقال د جسدونو انتقال پکې تمرکز لري. اوس د هغه چې بند را بند خلاص شي او د هغې ستونزې را هواره شي هغه ډېره ضروري نه ګڼي، په اولویت کې نه راځي.
یعنی دوی ډیر کوشش کوي چې دغه خپل قربانیان را وباسي او کچرته هغه کسان چې ژوندي پاتې یغوی را وایستل شي. تاسو نه ډیره زیاته مننه احمد حنایش وو چې له سالنګ څخه معلومات راکړل چې د حالاتو
او یو مثلا
بله بله
فهمه کې زواتونو او پدې برنامه دی پروګرام داسې نیولې ده چې باید د جسدونه چې هغه ټولو د مسافرین وژل شوي دي هغو باید پاتې شي، ځکه چې هغوی اوس مړه شوی ده. تلاش په دغه پروګرام کې دا دي چې څوک چې کسان احتمال لري چې د واورو لاندې دي او هغوی ژوندي دي هغوی باید وغورول شي. خو اوس د فوایدنامې سرپرست وزارت افغانستان وایي چې تر اوسه د نږدې د لس تنه کسان د واورو لاندې چې هغه هم د نږدې د درې شبانه روز کې د واورو لاندې دي تر اوسه نږدې د لس تنه پیدا شوې ده او په شفاخانو کې انتقال دي، خو مګر د هغوی وضعیت چندان ښه نه دی.
ډېره زیاته مننه احمد حنایش. تاسو خو له جنوبي سالنګ څخه راپور راکړو، تاسو نه مننه په شمالي.
بله، ځکه چې د اصلي سکل او اصلي مرکز د دې حادثه په جنوبي سالنګ کې دی، ځکه چې د مسجد د جنوبي تونل کې دا پیښه شوې ده او د دې تراجید مرکز کې
پمپ نه ډیره زیاته مننه له جنوبي سالنګ څخه د ازادي رادیو خبريال احمد حنایش وو. هڅه کوو چې په شمالي سالنګ کې هم بشیر احمد غزالي د ازادي رادیو بل خبريال په ټلیفون کې چې متاسفانه ټلیفون یې د اوس قطع شو او موږ ونه شو کولی چې ورسره خبرې وکړو که هغه مو په ټلیفون کې پیدا کړو د هغې د سالنګ د بلې غاړې خبر به هم راکړي چې هلته حالات څنګه دي. په هر حال د ورښتونو له امله په فراه ولایت کې هم خلکو ته د سر او مال زیانونه رسېدي. لسیمه څخه د ازادي رادیو خبريال احمد شاه فطرتي په اړه معلومات راکوي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د وروستۍ ورښتون له امله فراه ولایت کې شاوخوا 14 کسه مړه او همداشان فرایي وګړو ته زیات مالي زیانونه هم رسیدلي دي. په فراه ولایت کې د چارواکو په وینا یوازې د پرچمن په ولسوالۍ کې شاوخوا 12 تنه د دې ورښتون له امله مړه شوي دي. عبدالکریم شفق په فراه ولایت کې د طبي پیښو سره د مبارزې د ریاست مسؤل وایي چې دوی تر اوسه پورې د پرچمن ولسوالۍ 200 کورنۍ ته اړینې مرستې لیږلې دي. د نوموړي په وینا دوی همداشان یو پلاوی هم د کتنې او ارزونې لپاره دغه سیمې ته لیږلی دی چې وروسته به کرز انونه پګوته شي د زیاتوی
د پرچمن ولسوالۍ خلک اسيب پزیر سوي دي چې دا غره راپور پر اساس باندې چې موږ تراغله د شپږ شجه 15 کوچنيان 2000 پسونه او دا د بینت للی دي او درې کلی د تروبولند دي مواصلات لري چې ولسوالۍ تر ځای هغه بند دي سړکانو بو وړ دي هلته مو حیات تعین کړی دي د حیات سره مو یو ځای د سری میاشتې څخه د ماجرینو د ریاست څخه د سیاتې امیر د ریاست څخه او د یونیسف د موسسې څخه چې د حوادثو ګودام هلته دی موږ د 200 فامیلو اسيب پزیرو د لپاره پروند د ایساف د هلیکوپترو په وسیله باندې مواد هم انتقال کړو او حیاتان مو د عاجل سروې د لپاره هم انتقال کړی دي. خو اوس انتظار به سموشت چې د سروې راپور دقیق معلوم شي بیا هم موږ د مواد و انتقال ته کچري ایساف هم کار سره وکي آماده
یو. که څه هم شاغلی شفق یوازې په پرچمن ولسوالۍ کې د 1600 وجول خبره کوي خو ډیری خلکو د فراه ولایت د بکوا ګلستان بلابلوک او لاش جوان ولسوالیو څخه په ټلیفوني اړیکو کې ازادي رادیو ته ویلي دي چې دوی په سیمو کې هم د سخت ورښتون له امله ګڼ زیانونه خلکو ته رسیدلی دي او دولت باید دوی سره هم مرسته وکړي. د فراه ولایت د ګلستان ولسوالیو ته اوسیدونکي په دې اړه داسې وایي.
زه عبدالقیوم د ګورزنکم د ګلستان د ولسوالیو پر برابر دا دی چې کور یې پای په کوړی دی یو ښځې وړې ده او یو ویش په کچپړش بزی درلو دا وړي دي او مځکه ټوله ولی او دایره خو موږ باید د دولت مشر کو همکاري وکړو. حکومت اوس پر هیڅ چا مشر حکومت نه دی کړی نو موږ غواړو چې موږ سره همدستي وشي چې دا موږ تر سیویا پورته ده د شاولات واله دا به خپل موږ تر سیویا پورته ده د موږ نشي کوله واله چې دولت نه او ښه قدرت
باید وایي چې د فراه ولایت د پرچمن او ګلستان ولسوالۍ تر نور سیمو ډیر زیانمن شوی دي. د اوس لپاره ترانزیتي لارې د واورې د ورښت له امله تړل شوی دي او هلته یوازې بشري مرستې د هوا د لارې کېدای شي چې ولېږل شي. په داسې حال کې چې په دغو سیمو کې ډېری وګړي اوس مهال عاجل مرستو ته اړتیا لري او که دغو وګړو په وینا مرستې ورته ونه رسېږي نو نور زیانونه به هم په دغو سیمو کې رامنځته شي.
په فراه کې مو د وروستیو ورښتونو له امله د خلکو د مشکلاتو په اړه واوریدل. دا اوس د مخه مو د جنوبي سالنګ څخه د ازادي راډیو د خبريال معلومات واوریدل چې د ژغورنې د عملیاتو په اړه یې وکړل. اوس دا په شمالي سالنګ کې د ازادي راډیو خبريال بشیر احمد غزالي سره په ټلیفون کې دی او ډیر لنډ به د وروستي معلومات د ژغورنې د عملیاتو په اړه راته راکړي. مهرباني وکړئ غزالي صاحب.
السلام علیکم. نن یو لکه یو لکه دلته هم همدلته هم سوراب علي سفری د وزارت فوج امت طرف نه تول چې د تلفات شمیر یو څلور پنځه او ما ته ویل چې تر اوسه پورې هم معلوم نه دی چې تلفات اوچت کیږي که نه. لکه چې ځینې موټران په برف لاندې دي تر اوسه پورې لار هم باد نه دی.
ډیر زیاته مهرباني د ازادي راډیو خبريال بشیر احمد غزالي وو چې له شمالي سالنګ څخه د هوا د خرابوالي له امله د برف کوشنو عمله د زیانونو او وروستیو عملیاتو په اړه لنډ معلومات راکړل. د فراه په ولایت کې مهم واوریدل. په کندوز کې هم وروستیو واورو د دغه ولایت برېښنا او سرزاینو ته تاوان رسولی دی. د ازادي راډیو خبريال نور محمد صحیح په اړه معلومات راکوي.
د هغې بې سارې واورې له امله چې دوه ورځې د مخه په کندوز او شاوخوا سیمو کې راورېدلې ده د کندوز برېښنا اړوند دیرش ستنې یې نړولې چې له امله یې دا مهال د کندوز د زیاترو سیمو برېښنا پرې شوې ده د کندوز برېښنا رئیس انجینیر عبدالحمید د دغه خبر په تایید ازادۍ راډیو ته وویل چې که څه هم د دغې ورانۍ له امله د ټول کندوز برېښنا پرې شوې ده خو دوی د واورې له ورېدو یوه ورځ وروسته په دې وتوانېدل چې یوازې د ښار د مرکزي برخو برېښنا بیرته راولي او د پاتې مشترکینو د برېښنا بیرته جاري کول دوه اونۍ وخت غواړي ځکه چې له یوې خوا یخني ډېره ده او له بله پلوه د ځینو سیمو امنیتي حالت هم د ډاډ وړ نه دی د یادونې وړ ده چې کندوز برېښنا چې له تاجکستان څخه راوارده شوې ده دا مهال څه د پاسه 20,000 کوره مشترکین لري د یادونې وړ ده چې دغه واوره له یو 500 ورځني تود ژمي وروسته په داسې مهال راورېدلې ده چې چمنونه او ورشوګانې شنې شوې او زیاترو مالدارو کورنیو خپل مالونه شنو ته خوشې کړي وو د کندوز د علي آباد ولسوالۍ د قرباتور د سیمې یو تن مالدار شیرمحمد خان د کوچیانو په استازیتوب ازادۍ راډیو ته وویل چې که څه هم دغه واوره ډېره په موقع راورېدلې او د کرنې لپاره ډېره ګټوره تمامېږي خو د هغو مالونو لپاره ډېره مضره ده چې په شنو روږدې شوي وي که چیرې د واورو ساړه دوام وکړي نو نه جبران کېدونکي خسارې به واړوي لکه چې وایي
مالونو نو داسې مالونه دي چې مستر درې کښته ما مالو ته خشي خپلو مالو ته دغه کوچیان چې شاوخوا دي دغو درې کښته خشي موره چې ولېږې خشو باندې نه رسېږو توپه وازو خو مقصد دغه وختي وچکالي چې وه ورکول مو خلاص وکړه سړې موږ وراسو بعضې مالدار موږ پورته شوي وو چې وره چې سپرلی شو
پاتې دینوي چې په کندوز کې دغه واوره چې په تیرو لسو کلونو کې بېسارې بلل شوې د کندوز زیاتو هغو میوه لرونکو ونو ته هم تاوان اړولی دی چې د تېرې 500 ورځنۍ تودوخې له امله له ژمني خوبه په راویښېدو او په اصطلاح ګل ته نږدې وې
بلخوا په نورستان کې د وروستیو سختو واورو له امله د دې ولایت مرکز پارون او یو شمېر ولسوالیو ته تللې لارې د ترافیکو په مخ تړل شوي دي خلک له دې امله له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي
راپور زمر قضاوت ستاسو
د افغانستان حکومتي چارواکي د سولې د جرګې د سولې د عالي شورا او د کابل د کنفرانس جوړولو لپاره د تیاریو خبر ورکوي د جمهور رئیس ویاند وحید عمر د چهارشنبې په ورځ یعنی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ولسمشر کرزی به په دې برخه کې یو شمېر کسان او ادارې هم په دنده وګماري افغان دولت وایي هڅه کیږي چې د سولې په جرګې کې عادي ژوند ته د وسلوالو افغان طالبانو په راګرځېدو بحث وشي په دې اړه پام وکړئ مفصل رپورټ ته
د افغانستان د جمهور رئیس ویانوی چې ولسمشر کرزی په پام کې لري په راتلونکو اونۍ کې د سولې جرګه د سولې عالی شورا او د کابل کانفرنس په رسمي توګه اعلان کړي وحید عمر د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د سولې د جرګې د سولې د عالی شورا او د کابل د کانفرنس د جوړولو لپاره ځینې ادارې ګومارل کیږي او هڅه کیږي چې د سولې په جرګه کې د دې هیواد د ستونزو حل ته لارې چارې ولټول شي د سرګند کړه چې ټول په دې باور دي چې د دې هیواد د رواني ستونزې د حل غوره لاره سیاسي روغه جوړه ده نو د سولې په جرګه کې چې دراتونکو کال د سوري یاغوي په میاشت کې با جوړه شي له وسلوالو مخالفینو سره د خبراتورو په سرنګوالي بحث وشي
در جرګې سال قرار است کې نماینده های مردم افغانستان
دایوی ټاکل شوې ده د سولې په جرګه کې د افغانستان د خلکو استازي قومي مشران او مخور او د ملي شورا غړي ګډون وکړي د سولې د جرګې له جوړولو څخه هم هدف دا دی چې مشران سره راټول شي او د سولې د پروګرام د عملي کولو په سرنګوالي پکې خبري وشي
تطبیق امی برنامه مصالحه د و صحبت شوه
خاغلی عمر وویل چې د سولې له جرګې څخه وړاندې به د سولې ملي شورا جوړه شي خو ده د دې شورا جزئیات څرګند نه کړل او ویل چې په راتلونکي اونۍ کې به جمهور رئیس کرزی په خپله په دې اړه مفصلې خبرې وکړي د دغه راز وویل چې د سولې له جرګې څخه وروسته به د کابل کانفرنس جوړ شي چې تر ډیره پکې د لندن په کانفرنس کې د افغان دولت د وړاندې کړو طرحو عملي لارې چارې لټول کیږي افغان دولت په داسې حال کې له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو لپاره د سولې د جرګې د جوړولو خبر ورکوي چې همدا اوس په هلمند ولایت کې د ملي اردو په مشرۍ د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا د مشترک په نوم د پراخ پوځي عملیاتو ترسره کېدو ته تیاری نیول کیږي او افغان امنیتي کارپوهان وایي چې ښایي له دې عملیاتو سره د سولې او ملي روغې جوړې پروسه زیانمنه شي. خو د جمهور رئیس کرزي ویان وایي چې دا پوځي عملیات د هغو وسلوالو مخالفینو لپاره یو ښه فرصت دی چې غواړي د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
د هلمند عملیات یو ښه فرصت ده د افغاني طالبانو لپاره چې په افغانستان کې هوسا او په افغانستان کې سوله ییز ژوند وکړي. د موږ هیله هم دا ده چې هغه افغاني طالبان چې په منطقه کې موجود دي دوی دې له وسلو نه لاس واخلي او د دغه پروګرام نه په استفاده دوی بیرته وغواړي چې سوله ییز ژوند ته راسي.
وحید عمر سرګنده کړه چې ولسمشر کرزی سعودي عربستان ته په خپل وروستي سفر کې د نوموړي هیواد د پادشاه ملک عبدالله او د سعودي عربستان له نورو چارواکو سره خبرې وکړې او هغه ورته ډاډ ورکړی چې د سولې په پروسه کې به هر اړخیزه مرسته وکړي. د جمهور رئیس کرزی د بیان په خبره تر دې وړاندې هم له ځینو وسلوالو مخالفینو سره خبرې شوې خو سرګندوي چې لا تر اوسه یې لازمه نتیجه نه ده ورکړې. وسلوالو مخالفینو له افغان دولت سره هر ډول خبرې رد کړي او ویلې دي چې دوی به هغه وخت د سولې خبرو اترو ته غاړه کېږدي چې له دې هیواد څخه بهرني ځواکونه ووځي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
هلمند ولایت ته د افغان دولتي ادارې نږدې اتول ورپورو چارواکو سفر کړی دی. د سیمه ایزو ادارو د خپلواک دفتر د مشر غلام جیلانی پوپل په مشرۍ د غل ورپوړی چارواکي هلمند ته په دې خاطر تللی دي چې هلته د امنیت بیا رغونې او ښې حکومتدارۍ په برخه کې عملي کارونه وکړي. که څه هم هلمند ته تللی هیئت ډېرې ژمنې کړي دي خو د هلمند خلک د دوی ژمنو ته د شک په سترګه ګوري. په دې اړه نور معلومات د ازادي راډیو په نننۍ خبري مجلې کې اورېدای شي. وس کوټی تزو په کوټی کې د سړی تختمنی او بی امنۍ لامل د تاجرانو د اتحادیې لخوا کاربندیز اعلان شوی دی. لسیمه څخه د ازادي رادیو خبريال برکوال میاخیلی په اړه معلومات راکوي.
د چهارشنبه په ورځ په ټول کوټه ښار کې د تجارانو د اتحادیې لخوا په دې ښار کې د نامنۍ او د تجارانو د تښتونو په خلاف په بشپړ توګه کاربندیز اعلان شوی و. تجارانو په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند او ځینو نورو ګوندونو په ملاتړ یو ستر احتجاجي مظاهره هم وکړه چې سلګونو خلکو پکې ګډون کړی و او داسې شعارونه یې ورکول. تجارانو په کوټه ښار کې د هدفي وژنو او د تجارانو د تښتونو پیښې په کلکه وغندلې او خبرداری ورکړ چې وایي که حکومت د دا ډول پیښو مخه ونه نیسي نو دوی به له بانکونو څخه خپلې پیسې راوباسي او حکومت ته به هیڅ ډول مالیه ورنه کړي. د تجارانو د اتحادیې یو مشر حضرت علي اڅکزی وایي
چیرې زموږ دا مطالبات درسره نشوي نو موږ به احتجاج ته نور هم مخته بوزو او موږ به درنه مالی مودې پورې موږ د شټډون هرتال کال ورکوو او په هغه کې به ریلیان هم وي، په هغه کې به مظاهرې هم وي، په هغه کې در ټول چې موږ سماجی بایکاټ کوو او بالکل د حکومت سره چیز موږ کوم پیسې به بندو کې دی هغه به واپس را باسو او کم چې کم بلان ورکو د بلان په شکل کې کوم پیسې حکومت لازم د تجارانو طرف سره واني دي یا کم چې مطلب موږ ټیکسونو ورکو یا بلان ورکو موږ د ټول بایکاټ به کوو.
د کوټه ښار د تجارانو د اتحادیه مشر عبدالرحیم کاکړ مظاهره چانو ته په وینا کې حکومت په کوټه ښار کې په امنیت ساتلو کې پاتې و بالا او تورې ولګاوه چې وایي پولیس په هر ځای کې له بیګنا خلکو څخه پیسې اخلي و هی ټکوي خو د غلو او داړه مارانو مخه نسی نیولای. د یادونه ورد چې د کوټه د تجارانو په احتجاجي مظاهره کې تجارانو او د ځینو ګوندونو مشرانو په خپلو ویناو کې په کراچي ښار کې د پښتنو وژنه هم په کلکه وغندله او متحده قومي غورځنګ د کراچي د پښتنو په وژنو او ځورونو کې تورن وباله. بارکوال میاخیل، د ازادي راډیو کوټه.
د سپینې ماڼۍ امنیتي مشاور جنرال جیمز جونز له تیرو درې ورځو راهیسې د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه لیدنه وکړه. نوموړی نن له افغانستان څخه د خپل هیواد په لور ستون شو. له هغه سره د ازادي راډیو د خبریال مفصله مرکه سوشی بی روست در تا خبرو ساعت تا گورم چلورنیم بجی کیدون کیدی جنقا الکوزی استودیو تراغل ده او د نن رزی د مهم و خبرونو لندی سراو روی
سالانگونو که دو آورد و خویدول عمله دم روشمیر لیو سلاویا و چخاوخت ده بسیمه که رزاده راروی خبریال وای ده نور و مرو او تپیانو در استولو حچی روانه دی سیمه ایس شرواکی وای پدی پیخه که در تپیانو شمیر لسلگون آوخته. کابل کې د ایتالیا سفیر وایي هیواد یې تیار ده چې عادي ژوند ته د مخالفو وسلوالو په راګرځولو کې مرسته وکړي. کابل کې د سولې د ټینګښت کمیسیون د رسنیو فرهنګي چارو مسؤل خواجه محمد نعیم صدیق ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په مختلفو برخو کې سلطنه وسلوال د سولې او پخلاینې له پروسې سره یوځای شوي. د افغانستان د نشه یي موادو په ضد د مبارزې وزارت وایي په افغانستان کې د کوکنارو په کار کې د تیر کال په پرتله زیاتوالی راغلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي افغان بندیان له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته انتقال کړي او دوسیې همدلته وڅېړل شي. راپورونه وایي د ایران د استیناف یوې محکمې د هغه ایراني ټبرې امریکایي عالم د بند مدکمه کړې چې تیر کال جمهوري ریاست انتخاباتو شخړو وروسته نیول شوی و. د انګلستان د استیناف محکمې هغه حکم تایید کړ چې وایي حکومت باید په ګوانتانامو کې د ایتوپیایي ټبرې انګلیس تباه د شکنجه کېدو په اړه پټ استخباراتي معلومات په ډاګه کړي. د چین سترې محکمې له قاضیانو څخه غوښتي چې د سختو او جدي جرمونو مجرمانو ته د اعدام سزا محدوده کړي.
د ازادي راډیو د چې هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 1290 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدئ شئ. په روانه خبرونه کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو، خو تر هغې د مخه ده چې د سپینې ماڼۍ امنیتي مشاور جنرال جیمز جونز له تیرو درې ورځو راهیسې د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه لیدنه وکړه. نوموړی نن له افغانستان څخه د خپل هیواد په لور ستون شو. دا چې جنرال جیمز جونز د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه څه نظر لري په دې اړه او یو شمیر نورو مسایلو په باب د ازادي راډیو خبریال مجاهد جواد له جنرال جونز څخه پوښتنې کړې دي چې د هغه مرکه اوري.
د سپین ماڼۍ امنیتي سلاکار ښاغلی جیمز جونز، لومړی مننه چې تاسو د ریډیو ته مو د مرکې لپاره وخت ورکړ. زما لومړۍ پوښتنه دا ده، څرنګه چې تاسو امنیتي سلاکار استئ، نو د افغانستان امنیتي وضعیت څنګه ارزوئ؟ او آیا له دې خبرې سره تاسو هم موافق یاست چې وایي په افغانستان کې امنیتي وضع ورځ په ورځ مخ پر خرابېدو ده؟
The overall security situation in Afghanistan has to be measured on three fronts. One is
زه فکر کوم چې د ټول افغانستان امنیتي وضعیت باید په څو سیزونو باندې اندازه کړای شي. یو د خلکو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه، د غرض اقتصادي پرمختګ، غوره حکومتداري او د قانون د پلي کېدو په واسطه هم امنیتي وضع ارزول کېدای شي. زه فکر کوم چې په دغو درې واړو برخو کې پرمختګ تر سترګو کیږي او زه فکر کوم چې موږ په سم لوري روان یو.
مننه. څومره ډاډه یاست چې د افغانستان په اړه به د امریکا نوې ستراتیژي په رښتیا هم د دې هیواد ستونزې حل کړي؟
Well, I don't think the US strategy is designed to solve the problems in Afghanistan. I think ultimately Afghans will solve the problems.
زه فکر نکوم چې د امریکا ستراتیژي د دې لپاره جوړه شوې وي چې په دې هیواد کې ستونزې حل کړي، ځکه زه فکر کوم چې د افغانستان ستونزې به خپل افغانان حلوي او له همدې امله غواړو افغانانو ته دا فرصت برابر کړو چې خپل برخلیک او راتلونکي په خپل وټاکي. او په دې برخه کې نه یوازې د امریکا متحده ایالات بلکې دلته میش ټول څلور سلوي هیوادونه په دې برخه کې مرسته کوي.
تاسو د بهرانیو هیوادونو حضور ته په افغانستان کې اشاره وکړه. په افغانستان کې د بهرانیانو د عملیاتو په طریقې باندې هم خلک اندېښنې لري. تاسو ته به معلومه وي چې دا افغانان نه خوښوي چې په کورونو باندې بي اجازه او په ځانګړې توګه د شپې له خوا ورننه وځي. آیا فکر کوي په دې برخه کې به یو بدلون راشي؟
په دې اړه د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال میکریسټل او قومندانان یې ډېر حساس دي. په دې برخه کې هر کله یو توازن موجود وي چې مخالفین وځپل شي او په عین حال کې د ملکی خلکو ژغورنه وشي او په رښتیا هم غواړو چې د ملکی وګړو له مرګ ژوبل څخه مخنیوی وشي او د غرض غواړو چې د افغانانو د کلتور درناوی وکړو.
مننه. داسې هم ویل کېږي چې د امریکا د حکومت او د حامد کرزي ترمنځ ځینې اختلافات موجود دي، په دې اړه څه نظر لري؟
Well, I think that there are no confrontations between
نه، زه فکر نکوم چې د دوی دواړو ترمنځ د مخالفت موجود وي، بلکې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو سره خبرې کړي او د تفاهم ته رسیدلی چې دواړه مشران څه کول غواړي. زه فکر کوم چې دلته مونږ یو ښه حضور لرو او مونږ غواړو چې د افغان حکومت او خلکو له قانوني کړنو څخه ملاتړ وکړو.
ګوري، د بیلګې په توګه د فساد په اړه چې د امریکا حکومت وایي چې فساد د افغان حکومت په ادارو کې اوج ته رسیدلی، خو د حامد کرزي حکومت وایي چې 30% زیاتې مرستې شوې پیسې خپل د بهرنیانو لخوا لګول کیږي او هغوی هم په فساد کې ښکیل دي. آیا دا رښتیا ده؟
Well, I'm not the expert on who's corrupt and to what degree there is corruption, but
په هر صورت زه په دې کې تخصص نه لرم چې څوک په فساد کې خیل دی او تر کومه کچه فساد موجود دی. خو په عمومي توګه فساد که په هر حکومت کې وینو په دې سره د خلکو اعتماد ته صدمه رسیږي. نو که فساد په هر ځای کې موجود وي باید ورسره مبارزه وشي او مونږ هیله لرو چې ولسمشر حامد کرزی به په دې برخه کې سکال خپل ځواکمن رهبریت وښيي.
مننه. په افغانستان کې د ستونزو د حل په برخه کې د ګاونډو هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان او ایران ونډه څه ډول ارزوي؟
Well, Afghanistan doesn't live in isolation, lives in a region.
افغانستان په جلا توګه ژوند نه کوي، بلکې په دې سیمه کې چلا دیموکراسي پکې ځوانه او تنقیده ژوند کوي. مونږ باید په سیمه ایز توګه تمرکز ولرو چې بل اخره د سیمه د خلکو ژوند خوندي وي او له افراطیت ورته ویره نه وي او د ښه ژوند حق ولري چې په دې برخه کې یوازې همدومره ویلای شم.
مننه. او آیا استاسو هیواد په دې برخه کې هڅه کړې چې له افغانستان سره دغه هیوادونو مرسته راخپله کړي؟
Of course, we're working with all countries in the region.
بلې، به له شک چې مونږ په دې سیمه کې له ټولو هیوادونو سره کار کوو، ځکه مونږ نه غواړو چې افغانستان د یو ځل بیا هغو سخت ورځو ته وګرځي چې طالبان پکې واکې وو. دا د ویاړ ځای دی چې خوانځي بیرته پرانستل شوی او افغان هلکان او نجونې زده کړې کوي او اوس باید د افغانانو امنیت خوندي، حکومتداري خشي او قانون پلی شي.
را به شو د سولې برخه ده. په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په وړاندې کوم خنډونه ویني؟
Well, I think that's something that again Afghans will have to decide because this is a sovereign country and
زه باید ووایم چې دا بیا هم هغه څه دي چې خپل افغانان باید په اړه تصمیم ونیسي، ځکه دا یو خپلواک هیواد دی. خو زموږ توصیه به یوازې دا وي چې ډیر لری او ډیر تیز باید ګام پورته نکړو او دا ښه خبره ده چې داسې یو ملي پروګرام باید وي چې د پخلاینې په برخه کې کار وکړي او هغو ته زمینه برابر کړي چې غواړي خپل هیواد ته خدمت وکړي.
مننه. تاسو وګورئ چې یو خوا ته نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه متحده ایالات د حامد کرزي د سولې د پروګرام ملاتړ کوي، خو له بلې خوا هم دا اوس د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د مخالفینو پر ضد د پراخو عملیاتو چمتووالی نیول کیږي. فکر نه کوي چې دا ډول عملیات ښایي د سولې پر خبرو باندې ناوړه اغیز وکړي؟
throughout Afghanistan I was up in
نه، په افغانستان کې حالات ټول یو خیل نه دي. د بیلګې په توګه ما تیر ورځ په پنجشیر ولایت کې سوله، ثبات او امنیت ولیده. دغه ته ښه حکومتداري مو ولیده چې اقتصادي پروګرامونه لري، خو کله چې هلمند او کندهار ته ولاړم نو باید ووایم چې په امنیتي برخو کې باید کار وشي چې بیا ډیر ژر هلته اقتصادي پروژې پلی شي او دغه راز د قانون پلي کېدل له غوره حکومتداري سره رامنځته شي، ځکه خلک غواړي چې د پرمختګ پر لور روان شي.
مننه. زما وروستۍ پوښتنه، داسې اندېښنې موجود دي چې د افغانستان شمالي ولایتونو کې د طالبانو په خپرېدو سره ښایي نه یوازې د افغانستان شمالي ولایتونو ته امنیتي ګواښ متوجه شي، بلکې حتی د منځنۍ اسیا هېوادونو ته هم ګواښ متوجه شي. په دې اړه څه نظر لرئ؟
Well, I think it's very clear that
زه فکر کوم چې دا سخت دریزی او ترهګری په هیڅ ځای کې نشي خبرېدلای. په عمومي صورت چیرې چې په غوړه توګه قانون پلی شي او غوړه حکومتداري وي نو ترهګر نشي پاتې کېدای. زموږ هدف هم دا دی چې افغانستان داسې یو هیواد شي چیرې چې ترهګر د پښې ځای ونه مومي. خو دا چې موږ په داسې یو ځای کې یو چیرې چې افراطیون کار کوي، نو باید موږ هوښیار او بیدار اوسو او باید په خپل بری کې ژمن اوسو. او زه فکر کوم چې دغه بیداری په افغانستان افغانستان کېشته، ځکه سرتیری زیاتیږي او هغه درې ټکو ته پاملرنه کیږي چې ما یې په سر کې یادونه وکړه. او زه فکر کوم چې مونږ به بریالي یو.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور جنرال جیمز جونز چې د ازادۍ رادیو د خبریال مجاهد جواد پښتونو ته ځواب وویل. په روانه خبرونه کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو، خو تر هغې د مخه وروستی راپور. د افغانستان د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په روان کال کې په یو شمېر هغو ولایتونو کې کوکنار کرل شوي چې تیر کال پکې د کوکنارو کر صفر اعلان شوی و. د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې وزیر نن په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر له مرستیا چاپیریال او د مخدر موادو او جرمونو په وړاندې د سازمان لاستازي سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې ویل چې دوی هڅه کوي په روان میلادي کال کې 25 ولایتونه د کوکنارو له کار څخه پاک کړي. په دې اړه پام وکړئ د ازادي راډیو د خبریال ریپورت ته.
د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزه وزارت وایي چې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د شوی سروې لمخې سکل د تیر کال په مقایسه په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې زیاتوالی راغلی دی. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزه وزیر زرار احمد مقبل د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د هغو شلو ولایتونو له ډلې څخه سکل په بغلان، فاریاب او سرپل کې کوکنار کرل شوی چې تیر کال د کوکنارو کښت پکې صفر اعلان شوی و. ښاغلی مقبل څرګنده کړه چې په دغو ولایتونو کې د امنی اول عمل بیا کوکنار کرل شوی دی.
تاثیرات امنیتی بالای کشت تاثیر مستقیم خود داشته.
د کوکنارو د کښت پر ډیروالي نه امنی او مستقیم اغیز کړی. په 80% هغو کلیو کې ډیر کوکنار کرل کیږي چې نه امنی پکې ډیر دي او بزګران پکې له ډیرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. یا په بل معنی په دې هیواد کې 98% کې کوکنار په هغو سیمو کې کرل کیږي چې نه امنی پکې ډیر دي.
دا سرګندونی په داسې حال کې کیږي چې تیر کال په افغانستان کې د کوکنارو کر په شلو ولایتونو کې سفر شوی و او افغان حکومتي چارواکو هیله ښودلې وه چې په روان لمریز کال کې به په 23 ولایتونو کې د کوکنارو کر کېله له منځه ولاړه شي. زرار احمد مقبل وویل چې د افغانستان په سطح ډیر کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کیږي، خو د ده په خبره په کندهار، بدخشان، لغمان او کابل کې هم د کوکنارو کر کېله ډیره کیږي او په اروزګان ولایت کې د پخوا په مقایسه د دې بوټي کر ډیر زیات شوی دی. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې د ادارې استازي جان لوک ویل چې په دې هیواد کې د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره به دوی هڅه وکړي چې له بزګرانو سره د هغوی د سمو کروندو د پیاوړي کولو لپاره مرستې ډیرې شي. دغه راز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي مرستیال رابرټ واټکینز په دې خبري کانفرنس کې وویل دغه سازمان به په دې هیواد کې د مخدره موادو د کښت، تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره خپلو هر اړخیزو هڅو ته دوام ورکړي.
We've also seen an improvement in cooperation that is going on.
د افغانستان غونډوي هیوادونو ترمنځ به د همکاري د پرمختګ شاهدان و. سول ازینو غونډوي هیوادونو سره اړیکې خړې پړې دي. هله ده په دې برخه کې ځینې اقدامات وسی چې په دې توګه له افغانستان څخه نورې هیوادونو ته د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي وسی. موږ به د قانوني تعقیب په برخه کې هم د پرمختګ شاهدان و. سو چې اکثره دغه ډول قضیه محاکمه توړل کیږي، دا یو کلیدي موضوع ده. په تیر شپږ میاشتې کې 425 کسان نیول سیوی چې په اصولو کې اته اتیا کسان محکوم سوي دي. که څه هم په دې برخه کې ځینې پرمختګونه سوي، خو په ځینو برخو کې منفي ټکي سته چې باید ورته پام وسي او په دې برخه کې پرمختګونه رامنځته سي.
د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل څرګنده کړه چې دوی هڅه کوي تر څو په روان میلادي کال کې د دې هیواد 25 ولایتونه له کوکنارو څخه پاک شي او د مخدره موادو قاچاق کوونکي چې په هر سطحه وي ونیول شي او ورسره قانوني چلند وشي. ښاغلی مقبل هیله وښوده چې په هلمند ولایت کې به د پیلیدونکو پوځي عملیاتو له ترسره کېدو وروسته په دې ولایت کې د دولت د واک سطحه پراخه شي او د مخدره موادو د کار، تولید او قاچاق اندازه هم پکې راکمه شي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. دا دی بیا هم د تاسې ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. ګرانو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. خپل تلیفوني پیغامونه د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې په پروګرام کې له نیکمرغه داسې تلیفوني پیغامونه هم موږ ته رسیدلي دي چې په دغو پیغامونو کې ځینې ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي. همداراز د تاسې ټول هغه پیغامونه به خپرو کړو په کومو کې چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي او همداراز یو ایمیل هم را رسیدلی دی. نو ګرانو اوریدونکو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه واورو. کیدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورکشوي عزیز پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. نو قلم او کاغذ تیار کړئ، د ټلیفون شمیرې ولیکئ، کیدای شي چې دغه کسان د تاسې خپلوان او یا هم د کورنۍ غړي وي. دا هغه پیغامونه دي په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. دا پیغامونه به په ګډه سره واورو.
الو، السلام علیکم. زه خوانین د بادغیس ولایت بالامرغاد ولسوالۍ د پنجاب د کریم ما سره دای نه پاره د کندهار د ولایت د دالیه د علاقه داری دي. هر سړی کله د پاک خبر غاړي نجي زوی دوه زامن لري فلور نو پر دې غل نمبرو د زما سره اړیکې دي. زه نو محمد نبی دی د عبدالرحمن زوی د محمد عثمان لسی دي. د ظاهر په بچی کې عسکری کړی ده. نو سپر سپر اته سپر سپر نه اته نه دری و درې اته دوه یو و څلور اته دا زما خپل شماره ده. دا د نومې ګلخانه دې شماره سپر سپر نه اته نه یو دوه پنځه و پنځه شپږ اته درې یو اخر. زه عبدالمالک د تلاور نه تاسو سره په تماس کې یم. موږ سره یو انډیوال دی په نامه د ګل محمد. هغه څوک د دې غوښتنه کوي په دغه شمیرې دې موږ ته ټلیفون وکړي. سپر درې سوه یو اووه دېرش نه اویا شپږ سوه شل په دغه شمیرې دې موږ سره تماس ونیسي. وسلام.
ګرانو اوریدونکو، تاسې پیغامونه واورېدل. اوس به زه تاسو ته یو ایمیل در ولولم. دغه ایمیل موږ ته خوشحال سفیر لیږلی دی. دای په خپل ایمیل کې لیږي چې د دوی یو خپلوان چې فتح خان نومیږي له اورزګان ولایت څخه ورک شوی دی. که څوک د ده په حق له معلومات لري نو لطفا دې په دې شمیره تلیفون وکړي. د تلیفون شمیره ده و صفر و څلور و و شپږ یو پنځه. بله شمیره ده و نه شپږ پنځه پنځه څلور دوه درې. آزادی رادیو ته تلیفون وکړی، لیکونه او ایمیلونه راولېږی او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. تاسو له آزادی رادیو څخه د ورک شوی عزیزانو پروګرام ته وغواګیست. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې درې تلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې داسې خپل ورک شوی عزیزان لټوي خو د تلیفون شمیرې مو نه دی ویلي. اول به پیغامونه واورو، پس له پیغامه به زه تاسو ته د دوی د تلیفون شمیرې ووایم.
معلومات لري
کتاسه د دغه ګران ورور د ورکشوي عزیز پاک را معلومات لري، لطفا په دې شمیره تلیفون وکړئ. صفر صفر نه درې و نه پنځه دوه اته و نه دوه پنځه. د تلیفون شمیره به ور بیا ووایم. صفر صفر نه درې و نه پنځه دوه اته و نه دوه پنځه.
سید محمد ایران تهران څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ملګری چې نومیې محمد د غزنی دی ولایت تجارتي دی ولسوالۍ لالکې دی ترې اوسېدونکی دی. یوه میاشت زموږ نه اداره کړی چې د دې په هکله معلومات لرئ زموږ سره په دې شمره تماس ونیسئ. سپر یو نوي درې نوي نه نوي اتمه اته ویشت ولې
د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره مکمله نه وه. زه به تاسو ته د ده د تلیفون شمیره مکمله ووایم. که تاسو د دغه ګران اوریدونکي د ورک شوي عزیز پاک له معلومات لري ورته په دې شمیره تلیفون وکړئ. صفر صفر نه اته نه یو نه درې نه نه دوه اته یو یو. د تلیفون شمیره به یو ور بیا ووایم. صفر صفر نه اته دا د ایران کود دی. نه یو نه درې نه نه دوه اته یو یو.
یو گمشده ملا علاودین اخوان چنان ده ملا علاودین او زوی ده ملا گل محمد ده بالا مرغا ده ده بایغست و بلاد ده بالا مرغا ده بلا سوالی ده چکچن ده کلی در یو کالوا و سه که هر شاعتی معلوماتی مخزن دالر ده جایزه ده
گران اوریدون کو کتا سے دغه ورکشوی عزیز پاکلا معلومات لری په دې شمیره ټلیفون وکړی 00935520040 د ټلیفون شمیره با یو ری بیا وایم 00935520040 گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 00002043361. یو ری بیا وایم 00002043361. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 00420221211415. گرانو اوریدونکو محترم دوستانو ل آزادی رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته واګاست. اوس مو قلم و کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. پیغامونه به په ګډه سره واورو.
زه د پاکستان د کوټې د پښتون سره خبرې کوم. زما نوم محمد غفور ده. زموږ یو کریم ورک ته نن یو د ودود ده. د پلار نوم یې شرجان ده. یو مصر ورور لري، هغه جمعه خان نومېږي. دا شل کاله کېږي چې ورک ته او کوزده یې ورته کړې ده. خو هغه دې سره په تکلیف د کار چاته معلومات وي دي، هغو دپاره موږ خپلې مطالعې ورکوو. په دغه نمبر دې له موږ سره تماس ونیسي 0302 8 3 9 4. زه محمد ولی د هلمند ولایت مسجد ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما یو ورور دی، دوه کاله کېږي چې نادرت محمد شادي نومېږي. په هر چا ته پته معلومه وي یا ورسره ناست یا دی خپل زما زغه وري، په دغه نمبر یې تماس ونیسي 0204 9 3 8. دا نمبر بیا تکراروم 0204 9 3 8.
ہلو، السلام علیکم. زه فضل رحمان دی آزادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د غزنی ولایت د زنه خان ولسوالۍ د بهلی د کلي اوسیدونکی یم. چیرن ته ایران کې د مسافرۍ شپې ورځې سبا کوم. زما یو تره صاحب ابن میږي، لس میاشتې کېږي چې نادره کړه ده. که څوک د ده په هکله معلومات لري یا دی خپله د موږ غږ اوري چې دې شمارو دې له موږ سره په تماس کې شي 0902 8 3 8 0902 9 3 8 او په ایران کې زموږ د ټلیفون شمیره ده 0909 4 15 3 8 5. ډیره مننه و سلام.
زه داوشاه د پاکستان د زنګل تراجدي کیمپ څخه خبره کوم. زما یو اخشی دی په نامه د سردار محمد دی. د څلور کاله کېږي چې نانه نظره کسوی دی. د پلار نوم یې ولی محمد دی. سردار محمد په سترګه باندې ړوند دی. که چاته پر دغه د دغه سړي معلومات وي پر دغه شمیره دې ما ته شپونه وکړي 0303 1 2 3 3. بله، یوه شمیره بله تکراروم 0308 3 8 1 0 8 2 9.
زه محمد د غزنی ولایت د امیر د ولسوالۍ د عالم والو د کلي اوسیدونکی چې پیالن د دې ولسوالۍ د لیتب په کلي کې اوسي. یو ورک شوی زوی چې تاج محمد نومېږي، د الحمدلله میاشتې رئیس یې پیدارکه ده. که چاته د نوموړي په هکله معلومات وي د دې راډیو له لارې د اتلان شمیره اړیکه ونیسي 0 8 3 4 5 9 سپر دره نه سپر و و سلوه نده شال نه سپر دره نه او بلاری کده سپر و نه اته کنجه اته سلوه شپاز دوه کنجه
مورو متیلا نومی کی پیران ته شیراز خار کې نادر کشو ده پلان نوم دې میر عالم یاد د خپل دما आवाज او ری یاد نور یاران دوستان आवाज او ری نو په دې ټلیفون شماره دې مونږ ته خبر را کی 0323 252 1350.
السلام علیکم زه خیاط خبرې کوم زما یو شناختان د جمعګل په نامه او یا د بنا په نامه مشهور دی که هر چا ته معلومات وي زما تر د پنځه شماره ټلیفون وکړي 0 1 2 5 2 5 د ټلیفون شماره یو ځل بیا 0 1 2 5 2 5.
الو ما زوی ورک دی عبدالکریم نو میږي د امین الله زوی دی په د عبدالقیم د عبدالعلیم محمد نیم ورور دی په سترګې کې په جنګ کې ویسوی په دغه ځای باندې ټپ دی که یا دی خپله اوري او یا یې انډیوالان اوري د جنګل هسې زه ټلیفون کوم د وکار د هډې ته خدا ګوشۍ د کور ده خو کوم نو ځای دی د لشکرګاه د ولایت دی د واشیر د ولسوالۍ که دا زموږ پیغام ګډم نشر کوئ خدای دې خیر در کړي د دغه هر څوک چې درک لري د دغه دغه معلومات یې مات شي په دغه شماره دې موږ ټلیفون وکړي.
زه ګلالۍ د جنګل ترالیزۍ نه دا خبرې کوم. زما یو ورور دی چې 40 کاله عمر لري. اصلي نوم یې نوراحمد دی، په غمي مشهور دی. د پلار نوم یې ګل محمد دی. 2.5 کاله کېږي چې افغانستان ته د خواري دپاره تللی، اوس نادراکه دی. هېڅ اهل اوال یې نشته. یو چا صحابي تکلیف هم لري. که چېرې دی په جیل کې یا بل چا ته معلومات وي یا دی په خپله اورې مسته دي اطلاع راکړي پر دغه لمبر باندې 0 0 2 9 3 2 2 5 2.
هلو السلام علیکم، زه نقیب احمد عزیزی د غزنی ولایت د مکار له ولسوالۍ نه ستاسو سره په تماس یم. ما یو ماما ده، دا 9 کاله کېږي چې د شورویانو د جنګو له وخته راهیسې د زرکشان په غره کې د مکار په ولسوالۍ کې نادرکه شوی ده. د نوم عبدالواحد ده، د عبدالقدیر زوی ده. که تاسو د ده په اړه باندې معلومات وي، د عبدالواحد په اړه، نو موږ ته د په دې شماره باندې زنګ ووهئ 0 1 8 0 0 5 5. د خدای په امان.
زه شمسالرحمن د کاسا ولایت د کجاب ولسوالۍ. ما یو کاکا دی چې ګلبدین نومېږي، ولد د صدون د کابل ټول سلیمان خان او سره شهزاده په واګین کښې نادرکه شوی دی. او که چا ته یې پته وي په دغه شماره دې زنګ را ووهي 0 1 4 1 5 1 9 0 0. او بله شماره ده 0 1 9 0 1 8 8 1. مننه.
الو السلام علیکم، زه د غزني د ولایت د ولسوالۍ د تداخل اوسېدونکی یم. زما زما خوري وینه دي چې دا 3 کاله کېږي نه کوه شي ورک شي، بل چا ته پته نشته. یو عمر خان د نن دي کور یې پروته د عمان باندې ده. که چا ته پته وي په دغه شماره دې له ما سره تماس ونیسي 0 1 3 7 7 5. شماره بیا تکراروم 0 1 3 7 7 5. زما نوم شهزاد نه ده، زه اوسېدونکی یم. که هر ځای وي دې زما ټلیفون په دغه شماره باندې وکړي د خدای په امان.
بل السلام علیکم، زه خیات خبر کوم. زما یو عاجز ورک دی جمعګل په نامه او یا د بنا په نامه مشهور دی. که هر چا ته معلومات وي یا چا ته معلوم وي، مالګې په دغه شماره ټلیفون 0 1 2 5 2 5 2 5. مننه. ستاسو
زه عبدالصمد د روزګان ولایت د چارچنو د ولسوالۍ د دوان د کلي اوسېدونکی. زما یو دوست د سردار محمد په نامه باندې چې مشهور پتوري سردار دی، دی هم د دوان دی. د 10 کاله کېږي تقریبا چې نادرکه دی. که څوک ته د پاکړه معلومات لري یا دی خپله دا زما غږ اوري، ما ته دې په دې لمبر زنګ ووهي 0 3 1 8 1 1 4 4. 0 3 1 8 1 4 4.
علي سلام عليكم زمن صفاده چرا شاب له ولسوالي غيه گنديمونګه او شو یو رسوا زين ده رمضان فنم ده دو سجل زويده لمسينا دا صاحب نام مشار دلګ زرا غدا یسره دا که څوک مونږه اوالری په دغلم بار مونږه دي زنګ وهي سفر واویا بریډر څلور څو دویس څلورته
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومرو په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورکښوي عزیز پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ خپل ټلیفوني پیغامونه د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې پریږدئ لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکښوي عزیزان ولټوي د نن ورځې پروګرام هم دومره خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماخام تر وو بجو پورې خبرونه لري
د اوونه تر وو ورځې په اونۍ کې ازادي رادیو